مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د ماسپښین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او دلهای کاکړ درته ښه راغلاست کول. په خپرونه کې د پښتونخوا قبایلي سیمو، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو، شننو او تبصرو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. ویان عبدالحی کاکړ.
اسلام آباد د کابل هغه تورونه رد کړي چې وایي پر پارلمان په سوي برید کې د آی اس آی یو چارواکي لاس وغودلی. د نیټو دفاع وزیران نن د افغانستان په مسله خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استرالیا پلازمینه ویانا ته ځي. اوس هم د خبرونو تفصیل. اسلام آباد د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې وایي پر پارلمان په سوي برید کې د آی اس آی یو چارواکي لاس درلودی. د افغانستان ملي امنیت ویاند حسیب صدیقي پرون په ژواک خبري اژانس ته وویل چې برید حقاني شبکې کړی و چې ورته د بلال په نوم د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکي مرسته ترلاسه وه. خو نن د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله دغه تورونه رد کړل. دغه سي تورونه د آی اس آی یو چارواکو پر ضد په خوا هم لګیدلی وو. موږ دغه تورونه ردو. پاکستان د افغانستان خواخوږی دی. د افغانستان ملي امنیت ویانده هم ویلي وو چې پر پارلمان په برید کې استعمال شوی موټر په پېښور کې تیار شوی وو. د دوشنبه په ورځ په سوي حمله کې دوه کسان مړه او دیرش نور ټپیان شوي وو. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ لامل د مړو شمیر زر ته رسیدلی دی. حکومتي او صحي چارواکي وایي ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلي دي. دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 115 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د کراچۍ د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی بیگا خبریالانو ته وویل
پچھلے چار دن کے اندر ہمارے پاس اتنے مریض آئے ہیں۔
په قبایلی سیمه کورمه کې چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو دوه عسکر وژلي او دوه ټپیان کړي دي. دوی ویلي پېښه نن شاوخوا 8 بجې په ورمېږي سیمه کې هغه وخت وسوه کله چې وسلوالو پیاده روان امنیتي عسکرو باندې ډزې وکړې. یو انتظامی چارواکي د نوم نشودلو په شرط بشار ریډیو ته وویل په پېښه کې دوه عسکر ځای پر ځای مړه سو. د برید پړه لا هم چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنونو له سره ځای ټاکنې کېږي. د پولینګ سټېشن په 15 بېلابېلو ضلعو کې دي. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټېشنونو ځکه له سره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلي سوې وي یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته سوې وي. د دې بیا ټاکنو په اړه لا نېټه نه ده اعلان شوې. په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د مې پر 13 نېټه سوې وي. عوامي نسل ګوند، جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن ګوند تحریک انصاف د پراخو درغلیو تور پورې کړی خو هغوی دا نه مني. د نیټو دفاع وزیران د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په برسلز کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي. له برسلز د مشال ریډیو خبریال وایي په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به د غراس په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په نیټو کې د امریکا دایمي استازي دوګلاس لوټ وایي د نیټو د غوښتنې ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلودونکي نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روس اتر تاس خبری آژانس ولسمشر وای ولسمشر پوتین د چهارشنبه پرز په ماسکو کې د افغانستان لپخوانی ولسمشر حامد کرزی سره ولیدل. حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی. اتر تاس خبری آژانس ولسمشر ولادیمیر پوتین له خلیلی کې چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو په اړه اندېښنه لري. نوموړی زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت زیاتېدل د اندېښنې وړ ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استرالیا پلازمینې ویانا ته ځي، خو بلخوا بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف و ویانا ته رسیدوی دی. د اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیری د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وکړ، ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې خپل ایټمي فعالیتونه محدود کړي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو اترو کې شکیل وغاړو ټاکلی دی چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د ایران ایټمي پروګرام کابو کول غواړي، کوم چې شایي په پوځي توګه استعمال شي. ایران وایي دوی د ایټمي وسلو جوړولو هڅه نه کوي. او رسنۍ خبر دا چې د امریکا یو وفاقي جج په رسمي توګه د جوهر چارنایف په نامه هغه کس ته د مرګ سزا ورولې چې په بوستون ښار کې په بمی چاودنو تورن و. جوهر چارنایف د چهارشنبه پر ورځ د عدالتي اورېدنې پر مهال په دې سزا محکوم سو. نوموړي د عدالت په وړاندې په هغو چاودنو کې له اغېزمنو کورنیو بخښنه وغوښته. د ول زه د هغو کسانو په وژل کېدو بخښنه غواړم چې ما ووژل، پر هغه غم چې ما ورکړ او پر هغه نه پوره کېدونکي زیان چې ما ورساوه. د چاودنې د 2013 کال د اپریل په 15 نیټه د امریکا په بوستون ښار کې د ځغاستې پر یوه مقابله کې سوې وې. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته رسیږي. اوس هم سراج زهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه درکوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.92 روپۍ اغستل کیږي، یو په 1.03 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 1.05 روپۍ 50 پیسې او په 1.05 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 1.45 روپۍ 10 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 25 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې، او یو افغانۍ په 1.22 روپۍ او په 1.24 روپۍ، او 2.24 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي، او 2.22 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 24 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه 120 کیلو هرتز اوري. پاکستان د افغانستان هغه تورون رد کړي چې واکې پر پارلمان په برید کې د آی اس آی لاسو په سند، او بالخصوص کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له کبله د مړو شوي او شمیر له 900 زیات شوی دی.
رات کو بھی غسل کفن کے لیے لوگ میت آتے نہیں ہیں ہمارے پاس.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې د افغان کډوالو خپل هیواد ته په ستنولو کې مرسته وکړي.
15 کال اوسو چې افغانان د خپل کور سره بې کوره شوي دي، او اوس هم په دنیا کې دویم زیات شمېره د افغانانو ده چې هغه بې کوره دي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مل تعلیم سره د کار کولو موضوع څېړل. له مشال راډیو سره اوسه. اوریدونکو لومړی موضوع خدا ده چې د پاکستان د افغانستان هغه تورون رد کړي چې ګواکې پر پارلمان په برید کې د آی اس آی لاسو. پر دې موضوع ریاض مسخل را سره اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، د پاکستان د بهرنیو چارو ویان د قاضي خلیل الله نن څه وویل؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو ذکر وکړو پامیر ساحل د قاضي خلیل الله وینا وا چې مخکې دین وړاندې هم په پاکستان باندې دغه شان تورنه لګېدلې دي چې ګنې هلته کې په افغانستان کې کمی نارامي ده یا څه دي، نو په هغې کې د پاکستاني استخباراتي ادارې لاس وي، او دغه رنګ چې کومه په پارلیمان حمله شوې ده نو په هغې کې چې کم تور لګېدلی دی، نو دی دا په بشپړه توګه مسترد کړی چې پاکستان د افغانستان خیرخوا دی، او په افغانستان کې چې څونه هم د امن او د ترقۍ لپاره اقدامات کېږي نو پاکستان په هغې کې مخکې هم خپل کردار ادا کړی دی او اوس به هم په دغه کې خپل کردار ادا کوي.
صحیح. ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه وړې رمننه. تیر ورځ د افغانستان ملي امنیت ادارې تور پورې کړ چې د دوشنبه یا ګل پر روز پر افغان پارلمان په وسلوال برید کې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی کړه ده. تاسې د ریاض مسخیل نو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن دا تور رد کړی دی. پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې بریدونه او تر هغې وروسته تورونه د کابل او اسلام آباد پر اړیکو څه اغیز لري؟ د دې پوښتنې ځواب منور شاه راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د استخباراتي ادارې هغه تورونه رد کړي چې وایي د تیر ګل په ورځ په افغان پارلیمان ترسره شوي وسلوال برید کې د پاکستاني استخباراتي ادارې یو چارواکی ککړ دی. دا چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شوي او همکاري زیاته شوې، دا ډول پیښې او تورونه به پرې څه اثرات ولري؟ د امنیتي چارو افغان کارپوه حسیب الله شنواری وایي
په دې باندې لاپروس د افغانستان حکومت د افغانستان ولسمشر او څرګندوي نه دي کړي. یوازې د ملي امنیت د معلوماتو له مخې چې دغه اعلان په پېښور کې طرح شوی او د عیسای په غوښتنه باندې حقاني شبکې طرح کړی، نو لاپروسه په دې باندې هغه د ستراتیژیکو برخو خپلې څرګندوي نه دي ښودلي او نه یې پاکستان ته کوم پیغام لېږلی دی په ښکاره او په رسنیو کې تاسو نه دي راغلي. دا معلومه نه ده چې آیا څومره حقیقت لري دا دغه موضوع، او بل دا چې د پاکستان په ژمنتیا او د پاکستان په صداقت باندې څومره باور کېدی شي د افغانستان د حکومت لخوا. د دې راتر اوسه د افغانستان حکومت خپل دریځ نه څرګند کړی.
بلخوا پاکستان کې د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ بریګیډیر اسد محمد وای د هغه په نظر د افغان چارواکو تورونه خایي رښتیا نه وي، او کوي نو په کار دی چې پاکستان د هغوی اندېښنو ته جواب ووایي.
ګوره دا خو مته دومره زر دا دعوه کول بغیر تحقیقاتو نه زه حمله سوروزی شوی دی او دی به دومره تیز دی نه چې دا دومره تیز دی او دومره رفتار سره دی دا تحقیقات کوي نو پکاج دی ته مخکنه به پته لګیدلې وي او دې مخنیوي کړی وي. بهرحال اوس چې کوم تعلقات دي هغه بالکل ستاسو خبره صحیح ده. دا یو کشمیری اخته اوس ماته ښکاري چې روان دي افغانستان نه، د هغې تشویش دی، د هغې د تشویش خیال ساتل پکار دي. پارلمان باندې حمله چې کومه ده دا کمزنه شي وکړه دا پکار چې دواړه استخباراتي ادارې کینی او دې معلوم کې آیا کدا په خبر نه واقعي شوی دا پاکستان له پکار دي چې دې باندې ګامونه پورته کړي او دا کسان چې کوم پکې ملوث دي هغه رونیسي.
نوموړی زیاتوي په افغان پارلیمان برید وړه خبره نه ده، په کار دی چې په تحقیقاتو کې ورسره پاکستان هر ډول ممکنه همکاري وکړي. خو بلخوا په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي چارو پوه حکمت الله اعظمی وای ځنې عناصر د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې د خوالي مخالف دي، کېدای شي چې د دې ډول تورونو تر شا هغوی لاس لري.
زما فکر باندې دا نه یوازې دا چې څومره حقیقت لري چې آیا په دې کې استخباراتو لاس درلودی د پاکستان نه درلودی هغه جلا خبره ده، مګر د دې امکان هم شته. د دې امکان هم شته چې مثلا یو دریم پارټي، یو دریم ګروپ چې مثلا نه غواړي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې شي، د هغوی هم په شي کې لاس کېدلی شي. نو دا امکان لري چې مثلا یو دریم پارټي غواړي چې د دواړو د روابط سبوتاج کړي او په هغه کې د خپل منافع لري.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه شوي او د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. د لړکې د افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د دواړو هیوادونو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د کابل او اسلام آباد یو شمېر سفرونه کړي دي.
د مشال ریډیو دا
چارواکي وای په سند کې د سخت ګرمۍ لکبل د وجل شوې شمیر له 900 زیات شوې دي. د سند حکومت په ټولو دولتي او نه دولتي روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د ګرمۍ لکبل تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړ شوي او اغیزمن شوي دي. روغتیایي چارواکي وای اوس هم د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې سلګونه خلک داخل دي چې پکې د یو شمیر ژوند له خطر سره مخامخ دي. د موسمیاتو اداره وایي لنن ښایي په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شي او په هوا کې به نمی هم کم شي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د سند صوبې د صحت محکمې د چارواکو په وینا چې تیرو پنځو شپږو ورځو کې د سخت ګرمۍ او تپ له کبله د مړو شمېره د 99 نه اوړېدلې ده. سند حکومت د صوبې په ټولو سرکاري او غیر سرکاري هسپتالونو کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او انتظامیې ته هدایت جاري کړي چې د متاثرینو درملنه دې په خشن وکړل شي. د دې ترڅنګ د لوی سرکاري جنا هسپتال ویاندا ډاکټر سیمی جمال وایي چې په هسپتال کې د مړو شمېره 311 ته رسیدلې او د نورو یو شمېر حالت مرګونه دي. د غرنګ د سیول هسپتال ډیپټي میډیکل سپرډنټ ډاکټر مظفر حسین وایي چې د دوی په هسپتال کې د مړو شمېره تر 123 ته رسیدلې ده. له دې سربېره د کراچۍ په میټروپولیټن هسپتال کې 201 او لیاقت نېشنل هسپتال کې 61 کسان مړه شوي دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ په چمن میډیکل انسټیټیوټ، د ماشومانو سرکاري هسپتال، قطر هسپتال، ضیاء الدین، انډس او د لیاری جنرل هسپتال ته هم یو شمېر مړي راوړې شوي دي. د خیر ښېګڼې او غیر سرکاري تنظیم اے دی فاؤنډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته وویل چې په 13-15 ورځو کې یې مرکز ته د 800 نه زیات مړي راوړې شوي دي او دا مهال هم د 100 نه زیات مړي په اے دی سردخانه کې پراته دي. د شپې هم د غسل او کفن لپاره د مړو د راوړو سلسله جاری وه او تر دې دمه موږ څه د پاسه 800 مړو ته غسل او کفن ورکړی دی. یوازې بیګا د شپې څه د پاسه 100 مړي زموږ مرکز ته راوړی شوي دي او هغه په سردخانه کې پراته دي او دا په مختلف هسپتالونو او په کورونو کې چې کم کسان مري هغه راوړل کیږي. کلی چې مشال ریډیو د سند موسم په حق لا د موسمیاتو محکمې او چارواکي سید مشتاق شاه نو پختل نو هغه وې
کراچۍ موسم خو به ان شاء الله نن انورډ بس نارمل تر شي، ټمپریچر هم لاندې راشي او سره هوا کې چې کوم نمای نمی تناسب ته دام لاندې راشي نو لږ به حالات ښه شي. باران امکان نشته خو چې کوم لو پرشر سیستم په سرفیس باندې او های پرشر سیستم جوړ شي هغه لږ کمزوري شي. چې کمزوري شي نو خپل کنورجنس ولا سیستم به دوباره شروع شي او هغه سره به د ګرمۍ د دومره حد ته چې کوم دغه و دا باندې کم شي.
یاد دې وی چې له 1300 ورځو راسي په کراچۍ او د سند صوبې په نور یو شمېر سیمو کې سخت ګرمي وا او د موسمیاتو د محکمې په وینا چې دغه دوران په هوا کې د نمای تناسب 15% ته رسیدلې وو چې لکه بلې په دومره لوی شمېر کې خلک مړه شول. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سیراج زهیر په رپورټ کې مو اوریدل چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله څومره خلک مړه شوي دي او څه ډول حالت دی او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ګرمۍ په شدت کې به کموالی راشي. د مشال راډیو خبریال احمد الله په کراچۍ کې له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او د هغوی نه یې پوښتنه کړې ده چې د ګرمۍ څه صورتحال دی او څه ډول حالات په کراچۍ کې ویني.
مزدور کار کم محنت مشقت کار کے گرمائی کے
زین خان نم دے بھائی گرمی کو دم رب دیہات بجلی نہ شبل بجلی لوڈ شپنگ مقرر
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او www.mashalradio.com اوري. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي لراتلونکې میاشت به په پاکستان کې د نارجستر شوی او کډوالو نوم لیکنه پیل شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له مشر انټونیو ګوتیرش سره د خبري غونډې پر مهال بلوچ ویل د کډوالو نوم لیکنه به د روان کال تر پایه جاري وي. ګوتیرش خبري غونډې ته وویل نړیواله ټولنه باید پر دې پوه شي چې د افغان کډوالو خپل هیواد ته په ستنولو کې مرسته وکړي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال نه خو په ترهګرۍ او نه د نشئی توکو په قاچاق کې ککړ دي، بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انټونیو ګیټرز ویلی دی چې د افغان کډوالو خپل هیواد کې بیا اوسېدل د سیمې سلامتیا او استحکام لپاره ډیر ضروری دي. د شروع په مازیګر یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې د راتلونکي میاشتې 15 نیټې نه به په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوالو رجسټریشن شروع کړی شي، کم چې بعد روان کال تر اخیره سرته ورسول شي. خبری غونډې ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر وینا وه چې نړیوالې ادارې د افغان کډوالو بیرته تک کې مرسته وکړي. د خبری غونډې وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان د نوموړي سفر په حق له مشال ریډیو ته وویل
په مې کې های کمشنر افغانستان ته تللی وو، غنی صاحب او عبدالله سره میټینګ شوی وو. په دې چې 15 کال اوسو چې افغانان د خپل کور څخه بې کوره شوي دي، اوس هم په دنیا کې دویم زیات شمیره د افغانانو ده چې هغه بې کوره دي. په دنیا کې نور مهاجرین جوړیږي، نو دا نوي خلک چې بې کوره سي د دې د وجه پخوانی چې کم بې کوره سوي دي د هغه ته چې کومه توجه پکار ده هغه توجه نه ورکول کیږي. نو های کمشنر دلته راغلی و چې خپل د مهاجرینو سره دلته وویني چې بیا د خاص طور سره ګلف ملکونو ته ولاړ سي او انټرنیشنل کمیونټي ته چې ورسي، نو هغه ته وایي چې اوس هم د افغانانو چې کم ضرورتونه دي هغه شان دي چې څنګه د 15 کاله مخکې وو.
مشال ریډیو کله په سفران وزارت کې د افغان کډوالو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب نه تپوس وکړو چې پاکستان حکومت د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو څه اراده لري، نو په جواب کې نوموړی وایي
د کال اتمې میاشتې پورې دولت پاکستان یو داسې پروګرام جوړی او په هغه پروګرام کې به هغه د افغانستان سره سلا مشوره کوي او د هغه ابزوربشن کیپاسټي او د هغه چې کم پزمکه باندې چې کم حالات دي او په خپل نظر کې ساتي او یو نوی پروګرام مرتب کوي. او په هغه پروګرام کې دا دوش ډیر ضروري شونه چې دی یو د پی او آر کارت کې توسي او بل د ټرای پارټایټ اګریمنت چې کوم د لاندې رضاکارانه واپسی کیږي، د دې دواړو تاریخونو چې دی اوبم په هغه پروګرام کې راځي. نو دا ځل د کال په اخر کې دا څه کنفیوژن بنی، خلک به تسم خبري چې د پی او آر کارت مې یاد څه دی، د ټرای پارټایټ اګریمنت مې یاد څه دی.
د یادونه دا چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لک څخه زیات رېجستره کډوال ژوند کوي او د کډوالو ته ورکړل شوی پی او آر کارتونو موده بعد روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو د ډیور رادیو خبرتیا موارد تاسو مشال رادیو ته غواګی است. زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز او www.mashalradio.com او همدارس د فیسبوک پر پاڼه کې تاسو مشال رادیو خوښ کړئ نو خبرونه، شننی، تبصری، رپورټونه او نیوز خبرونه او ویډیوګانې ترلاسه کولای شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د هغې صوبې معلوماتو ته د لاسرسۍ په قانون کې بدلون کړی دی او صوبایي اسمبلی او د دې غړي یې ترې مستثنا کړي دي. معلوماتو ته لاسرسۍ قانون له لارې ولس کولی شي چې د بیلابیلو حکومتي کارونو او پریکړو په اړه معلومات ترلاسه کړي. هلته د صوبایي اسمبلی د اپوزیشن غړو ویلي له دې قانونه د اسمبلی غړو کارکردګۍ په اړه د پښتنو یا معلوماتو ایستل اصلا د تحریک انصاف دا دعوه درواخ کړي چې ګواکې دا ګوند د درغلۍ پر ضد مبارزه کوي. اپوزیشن ګوندونه دا هم وایي چې واکمن اتحاد د اپوزیشن له دریځ اورېدو پرته په قانون کې بدلون وکړ او منظور یې کړ. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت سمو د وړاندې د بدنوانۍ خدمولو او عام اولس ته د ټولو سرکاري محکمو د کارکردګۍ نه د خبرولو لپاره معلوماتو ته د رسایي قانون جوړ کړی وو چې تر مخه یې هر یو وګړی کولی شو چې د عدالتونو او مدني ټولنو نه علاوه هر یو سرکاري اداره کې هر قسم معلومات ترلاسه کولی شو. ولې واکمنو ډلو دغه قانون کې اوس د بدلون د لارې صوبایي اسمبلی د دغه قانون نه مستثنا کړې ده. خیبر پختونخوا کې مخالف ډلې او د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې کوم خلکو د ټولو صوبې لپاره قانون جوړ کړی دی هغوی په خپله په ځان دغه قانون نه لاګو کوي، نو نورې محکمې بیا څه خیال وساتي.
ډېره زیاته عجیبه خبره دا ده چې کومې صوبایي اسمبلۍ د ټولو صوبې لپاره قانون جوړ کړی دی د هغې قانون نه ځان وباسو. نو په دې خبره ډېره زیات افسوس هم کو هغه وجه دار چې قانون به اول انسان پران لاگو کړي او بیا دا حکومت خو په ډاګه دا خبره کوي چې موږ کرپشن ختمو موږ اقرب پروري ختمو موږ شفافیت راولو موږ انصاف راولو دا څه پیغام ورکړي بیا مخلکو لا
بلخوا یو غیر سرکاري تنظیم چې په دغه لړکې کار کوي د سی جی پی ای ویان عمران وایي چې د بدنواري مخنیوي او احتساب لپاره دا یو ښه ګام و ولې اسمبلی باندې د دې نه لاگو کېدل اوس د دغه قانون هغه اثر پاتې نه شو
دا یو خسته په دا کی پی ګورنمنت دا رائټ ټو انفارمیشن خدا اوس چې کوم ترامیم پکې دوی وکړل نو اوس موږ دا وایو په دې اسمبلی کې چې کوم قانونونه پاس کیږي کوم د فندز ایشو یي کوم نور داسې دغی نو دا اغه لکه مطلب عوامو ته دغی رسایي نشته دې قانون زمو په خیال اغه افیکټیونس پاتې نه شو کوم چې مخ کیو مطلب ته خپل ایم پی ای ته تاسو نشي کولای نو لاندې ډیپارټمنټ څخه کار دی چې تاله انفارمیشن درکې زګ چې کوم خلک چې قانون جوړي چې اغه دې نه ایگزمټینو دا کوم خلک قربانه قانون جوړيږي اغه بس راغوږي
ولی هم پدې لړکم چکلا د واکمن ګون پاکستان تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لپاره د قانون مشیر عارف یوسف نو پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې د صوبایي اسمبلی سره د عام ولس نیخ پنیغه سکار نشته دی
چاته چې انفارمیشن پکاري اگر ډپارټمنټ سره انفارمیشن نه مثال تور باندې تاسو ته ایکسایز نه پکار دی کارپوریشن نه پکار دی اني دفتر نه تاسو اني انفارمیشن اغستې شي نو صوبایي اسمبلی هغه سره خدا سره عوام سره ډایرکټ تعلق نه کوي چې موږ بالکل جوړیږي موږ عوام ته جواب دی جو هر یو شي کې پر موږ هم ډپارټمنټ نه تاسو کو موږ ته پته نه مخکې دا څه چې ایم پی ایس افند راته اوس ثرو ډپارټمنټ راځي موږ صرف پتا وای چې دا کار موږ لوکا
د پامل دا چې د قانون کې د بدلون په داسې وخت کې شوی دی چې د صوبایي اسمبلی ټول مخالف ګوندونه د بجټ سیشن نه بایکاټ کړل دي خو له دغه مخالف ډلې وای چې راتلونکي اسمبلی سیشن کې به دوی دغه په مکمل توګه مخالفت هم کوي او د دې په ضد به اواز هم پورته کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره د ملګرو ملتونو ساينس او کلچر اداره یونیسکو او د خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو ګډ رپورت کې ویلي پاکستان او کمبوچیا د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې په رسنیو کې کارکونکو ښځو ته د سړیو په نسبت کمه تنخوا ورکول کیږي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې پکې خبريالانی او نورې کارکونکي ښځې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ وي فرخوندی اسد د تنخواګانو کموالی او ښځو ته د ورپېښو نور ستونزو موضوع څېړلی
د تیر ګل پورس د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د خبريالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل یو رپورت کې ویلي پاکستان په ایشیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې ښځو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو خبريالانو او نورو کارکونکو شمېره زیاته شوې ده خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي د دغه رپورت له مخې په پاکستان پاکستان کې په میډیا کې د 500 په سر یو ښځه کار کوي او یو د هغو هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې ښځو کارکونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي په پېښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او رسپانو کې د ښځو تنخواوې ډېرې کمې وي او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د ښځو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي
دومره ډېر فرق نشته خو چې کوم نوی ټلویزیون چینلونه او رسپانې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوې جینکې کار کوي دا غي تنخواګانې ډېرې کمی دي په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی هلته تنخواګانې خو ورکول کیږي خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبريالانو ترقی نه کیږي او اکثره د دوی بره تګ نه کیږي او سړو ته بیا دغه مسله نه وي او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه
به وي
دغه رپورٹ د اهم وایي د یوازې په میډیا کې نه ده په نورو ادارو کې هم خزو ته کمې تنخواګانې ورکل کیږي او په انتظامی کچه هم ډېرې لږې خزې مخې ته راځي په پاکستان کې په ټولنیزو مسلو کارکونکي سمر من الله بیا وایي په دغه هیواد کې کارکونکي خزې لوړان دي تر ډېرو مسلو تیریږي او بیا دوی ته د کار پوره معاوضه هم نه ورکول کیږي
دا کمې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادی توګه باندې چې د دیو سوم کنټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیو دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاويږي ریټرن نه ملاويږي او موږ څخه خو هر قسم قوانین مشتا مطلب خواړوم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي او زما په خیال کې دا رپورٹ دا هم وای په پاکستان کې په میډیا او د خبريالانو په تنظیمونو سړی کنټرول لري او ځکه خزي په انتظامی کچه هم نشی راتللې. بلخوا پاکستان او کمبوډیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چیرته چې په مطبوعاتي ادارو کې د خزو تنخواوې تر سړو کمی دي. دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. اوریدونکو په پېښور کې د ماسپښین درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې. عبدالحی کاکړ د دې مهال د خبرونو لنډیز اوروي.
پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې وايي پر پارلمان په سوی برید کې د آی ایس آی یو چارواکي لاس درلودلی. د افغانستان ملي امنیت ویاند حسیب صدیقی پرون په ژواک خبري ایجنس ته ویلي وو برید حقاني شبکې کړې وو چې ورته د بلال په نوم د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکي مرسته ترلاسه وه. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمېر زر ته رسېدلی دی. حکومتي او صحي چارواکي وايي ګرمۍ زیاتره خلک په کراچي کې وژلې دي. په کورم کې چارواکي وايي نامعلوم وسلوالو دوه عسکر وژلي او دوه زخمیان کړي دي. دوی د ویلې چې نن سهار شاوخوا اته بجې په ورنژ سیمه کې هغه وخت پیښه وشوه کله چې وسلوالو پیاده روان امنیتي عسکر په ډزو وویشتل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وايي د خیبر پښتونخوا پر 315 شپېته پولینګ سټېشنونو له سره ځای ټاکنې کېږي. د پولینګ سټېشن نه په 15 بېلابېلو سیمو کې جوړې دي. د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو دفاع وزیران غونډه پرون په برسلس کې پیل شوه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي چې باور لري د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت کسوانه لره یادایش فعاله ده. د ایران سرکاري میډیا وایي د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبې په ورځ د ایران پچمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره ویانا ته روانې شوې. پرخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا له ویانا ته ځي. د امریکا یو فاقی جج په رسمي توګه د جوهر سرنایف په نامه هغه کس ته د مرګ سزا ورولې ده چې په بوسټن ښار کې په 2014 پورن وو. جوهر سرنایف د چهارشنبه په ورځ د عدالتي اورېدنې پر مهال په دې سزا محکوم شو.
خبرونه مر مشال رادیو واوریدل. ویاند وو عبدالحی کاکړ. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
وحدت ورسپانې خپل اداریه د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامدار ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عضب به منطقي انجام ته رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي. ورسپانه لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خوالې راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکي ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحه لودی واضح کړی ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځنې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړي کیږي. ورسپانه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې د کراچۍ ښار په ګډون په نورو سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سختې ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو د مړه کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته د ورپېښو مهم چیلنجونو په اړه باس کړی دی او لیکي چې دغه ډله خپل یاغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لملیه امیرزاده اورو.
فائنانشل ټایمز رسپانډ لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د سو ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه شپږ څلوېښت سینټي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب و هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انسانی صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په تیرو پنځوسو کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي تیره میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سختې ګرمۍ له کبله خواوشا دوه زره کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي چېرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غزیدل په سیمه کې د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجله لیکي دغه دوه غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجللي کې په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمیدو نخکاری کابل له پاکستان نه تمکوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودې دي شي خو دا ناممکن ده چې یاده ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکي وایي د کابل او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي رسمي خبرو په برخه کې د اسلام آباد له هڅو نه دي خبر. د افغانستان سولې عالی شورا او د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ورسره لا په دې اړه اړیکه نه ده کړې. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار تر سرتاج عزیز وایي هیواد یې هڅه کوي چې ژر له طالبانو سره د افغان حکومت ناستې ته لار برابره کړي. طالبانو هم له افغان حکومت سره د رسمي مذاکراتو پیلولو امکان رد کړی دی. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي اسلام آباد تر اوسه له افغان طالبانو سره د رسمي مذاکراتو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړی. پرون د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له افغان طالبانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې د افغان چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه ژر تر ژره برابره کړي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول دوی ته څه نه دی ویلي.
تر اوسه پورې رسمن د سولې د عالي شورا سره کوم رابطه نه ده شوې د پاکستان د رسمن، البته که د افغانستان د دولت د نورو ارګانونو سره یعنی وزارت خارجه بل چا سره تماس نیول شوی موږ تر اوسه په جریان کې نه یو. ولې چې دا ډول خبرو موږ هرکلی کوو چې د پاکستان حکومت وایي چې ژر تر ژره به د افغانستان د دولت او سوال مخالفینو ترمنځ د مذاکراتو یو پیل دوم دور پیل کړي.
مجاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې خبرو د پیل په هدف د افغان طالبانو له غړو سره یو شمیر مستقیم او غیر مستقیم تماسونه نیولې دي، خو په دې اړه چې دغه رسمي خبرې څه وخت پیلېدای سي مجاهد څه ونه ویل. په وروستیو څو اونیو کې په قطر، چین او ناروې کې له طالبانو سره د افغان حکومت او مدني ټولنو د استازو د غیر رسمي لیدنو په اړه راپورونه خپره سوه او ورسره داسې هیلې هم راپورته سوې چې شاید دغه لیدنې به د افغانستان د روانو شخړو د هواري لپاره یوه سوله ییزه حل لاره پیدا کړي. په قطر کې د طالبانو یو استازي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د احتمالي رسمي مذاکراتو خبر رد کړه. دغه منبع زیاتوي چې په فرانسې، چین، قطر او ناروې کې د طالبانو وروستۍ لیدنې له حکومتي استازو سره نه وې، بلکې د خبره په انفرادي ډول له افغانانو سره خبرې سوي وې. د په وینا د طالبانو دریځ نه دی بدل سوی او دوی به له افغانستان څخه د وروستي بهرني عسکر تر وتلو پورې د خبرو میز ته رانسي. افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو سره په افغانستان کې سوله او ثبات خپلو کارونو لومړیتوب بللی او ژمنه یې کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې د مذاکراتو بهیر پر مخ وړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د روژې میاشته د خوست یو شمیر بې وزله خلک وای د روژماتي لپاره په ډیر مشکل خواړه پیدا کوي او یا هم د شتمنو په صدقو او خیراتونو خواړه ترلاسه کوي. دوی له حکومت، خیریه ټولنو او شتمنو غوښتنه کوي چې د روژې په میاشت کې په ځانګړي ډول د دوی کورنیو ته پام وکړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
دا سرګندونې یو شمیر غریبانانو تیره ورځ د روژې میاشتې په خاطر د هغې مرستې د ویش په ځای کې وکړي چې د خوست د ولایتي شورا د یو تنغړي عبدالولي واحدزي لخوا برابره شوې وه. واحدزي د 15 لکه روپیو په اندازه 130 کورنیو ته خوراکي توکي لکه لوبیا، بوره، غوړي، دال، روحفزه، چای او نور مرسته راټوله کړي او په لومړي ځلې پر شپېتو بېوزله او غریبو کورنیو د خوست د لکڼو په سرحدي سیمه کې وویشله. د خوست د ولایتي شورا استازي عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې پر مالدارو خلکو غږ وکړ چې که د خپلې روژې د یوه ماښامي لګښت پر بېوزلو وویشي نو د هغوی د 15 او 20 ورځو روژه ماتی پرې کیږي.
په ټول هیواد کې په بډایه خلکو باندې غږ کوو چې که چیرته د خپل روژه ماتی د دسترخوان یوه ورځ لګښت د دې مظلومو خلکو دپاره ځانګړی کړي، انشاءالله د دوی د یوې ورځې یوه ماښام په لګښت به د خلکو د پاره د 1500 ورځو روژماته برابرېږي.
یو کس چې ناروغ او معیوب و د مرستې له ترلاسه کولو وروسته وویل که دا مرستې هرې کورنۍ ته د 3000 روپۍ په اندازه هم وي په دې خیدي چې دوی سره همدا وس هم نشته. ده وویل ډېرې داسې غریبې او بېوزله کورنۍ شته چې د ماښام روژه ماتي لپاره هیڅ نه لري.
نوم علی خان، سپین کړی بلې یو نوی عادت 2000 روپۍ په دانه تللی 2000 روپۍ مو ریبونه پورې ډېر شوی ده. پوښتنه مې دا ده چې څوک وسیونې څوک مزدور وي هغه د ریبونه سره کوماکو کې په خپل ټیم کې ری میاشتو دا ځای خلک شته چې نه لري هیڅ نه لري.
د نورولی په نوم یو کس چې د لکڼو د کمر سر اوسېدونکی دی وایي چې
مونږ د نورو داسې وکیلونو صاحبانو نه هم داسې مزدارو خلکو نه دغه مونږ غوښتنه کوو چې د غریبونو سره باید دی مرسته وکړي.
د یادونه وړ ده تر دې مخکې د خوست یو شمېر مدني فعالانو هم روژه کې د بېوزلو لپاره د خوراک او پوښاک توکي راټول او په غریبانو یې ویشلي دي. یو شمېر خیریه ټولنې هم د خوست په څو جوماتونو کې په ډله ییزه توګه بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیمو په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار زمیندار صاحب د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو، د سندرو امیل خبرونه به سبا در خبره کړو. وس وخت شوی دی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په روښانه مستقبل خبرونه کې به نن تاسو واورئ چې څنګه هغه کسان هم شته دي چې د خپل تعلیم سره سره دوی کار هم کوي او ځان ته یا هم کورنۍ ته پیسې پیدا کوي. په خبرونه کې مو له داسې زده کوونکو سره خبرې کړې دي چې په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ورسره ورسره نورو زده کوونکو ته پرایویټ ټیوشنونه یا سبقونه ورخی او په څه ناڅه شکل پیسې پیدا کوي. د روښانه مستقبل خبرونې کوربه منور شاه دی او د خبرونه امدا اوس تر خبرو زبم در سره وارم.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکه هلی او سلامونه قبول کړي. د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي. خو دا تلسو کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ایس سی یعنی دولسم جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په ښه او بد پوهیږي بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شعبې ته محدود شي هم ښه په اسانۍ جاري ساتلی شي. په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او روزګار هم کولی شي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همته ځوانانو خبرې درابرو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي. په کراچي یونیورسيټي کې عباس خان نومي یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچي ته تګ په حق له مشال ریډیو ته وایي
کراچی نو سینا ایم ایس سی کوم پیٹرولیم ټیکنالوژي ایم ایس سی کوم فائنل ایئر می سٹارٹ ته او بس دلته کې نو یونیورسيټي سره نږدې پاتې کیږي. کراچی کې ما داخله دی وځي نکړی چې اصل کې پېښور کې څنګه فیسیلټیز کم دي. زم خبر دا چې پېښور د ورشه ته د رهائش مسلې او لګړې زیاتی مسائل یو بل لري رهائش ته ډېر ایکسپنسیو دی ګنه او بل لري چې زمون فیملی دوه شاته سپورټ نشته فائنانشل ګنه. دلته کراچی کې خو د پړایې له ګرځانه هم دا زم خبر دا چې دلته کوم فیسیلټیز له خپل جاب کوم ګنه ټیوشن ټیچینګ کوم ګنه نو هغه کې خپل چیرې کنه د سمستر فیس ما وغیرہ او دا
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې. په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي.
دا چې چل لږه چې دې کنه زه تقریبا چې دې کنه سار نه 4 بجو پوری یونیورسيټي کې ما او دې زمون چې دې کنه یونیورسيټي خپل فیس چې نو سمستر فیس ته 8750 روپے دي. کراچي یونیورسيټي پټرولیم فیس ته کنه او نو پای کې زدا کوم چې ټیوشن یې ما 2 3 ټیوشن یې ما 4 بجې دلته نه شم 4 بجې تقریبا 8 9 بجو پوری زله کې مختلف کورونو کې ټیوشن سکیم کنه ما شو مونتا فرست ایئر سیکنډ ایئر والا او ای لیول والا سټوډنټ هم دي. نو هغه زدا کوم ټیوشن کې ما نه بس خپل کور تراشم یو غنټه دوه خپل سټډي وکم او بس دې کې نو سکی مې لا ویني لایبرری کې سټډي وکم او بل دا چې زموږه خرچي چې کوم داګه نه لږه خپل کمرې کرای ته کوم ځای پاتې کیږم او دا خرچه مرچه د زموږه روټي خانه پینی خرچه ده. نو بس الحمدلله ډیرو گزارو شي چې هغه دې کې راوځي. نو بل دا چې مینه کوم چې مخکې اور پرابلم خو اوس لکه ټیچینګ لاین کې لګا ایکسپیرینس موشن هغه وجه باندې اوس چې کنده پرابلم لګا حل شول.
نو موله د خپل ژوند او تجربې پرانا کې وای یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالات مقابله ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره خلوړ مقام په پام کې نیسي.
زما خپل ځان ما انټر چې دی کنه زما په لاس کې عمر په ما باندې مور پلان کړو دا نه پس سیټ ګریجویشن هم ما د کراچۍ نه کوو او میسیوم د کراچۍ نه کوم ان شاء الله چې دی کنه ایم ایس او پی ایچ ډی به چې دی کنه هغه لپاره بهر څه کالج شپ لپاره اپلای کوم نو هغه به زما په خپل خرچې دی نه ځکه چې مور پلان چې دی کنه دورا غي نور مو شومان یو بل چې تل سو کال پورې یو د ځوان شي کنه هغه بیا دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل پکاري او د دې باوجود چې مور پلان باندې بو جوړ شي نو دا نه خبره چې انسان خپل خپل ودریږي او خپل خپل بریدل باندې دا نه غري چې دې سره انسان چې دی نو مخ کې سره سختي تیری کین دورا بچی دی کنه ستانه چې دینو سولډ مطلب صحیح انسان جوړی دی. که سختي نه تیری کړی ته د زندګۍ کله چې دی کنه تندې لوګي نه تیری کړی دا نه باوجود چې انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نشي جوړی دی.
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم ترڅنګ کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډیره خواري کوي.
په دې حواله باندې زه دا وایم کنه چې موږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټل کیږي څنګه خرچ کیږي نو ما سره فکر دی چې یار موږ دا سټډي وکم زر تر زری کمپیوټ کم او بیا د جاب شروع کم او هغه چې دین هغه د پیسو اس قدر نه ځکه چې خپل مهنت نه کوي هغه ته قدر نه نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې الحمدلله دالې چې خپل ټیچینګ هم کوم هغه سره خپل سټډي هم دی ار سوم دی هغه باوجود الحمدلله زما چې په ډپارټمنټ کې فرست پوزیشن روان دی او انور لکان ته ګورم د مور پلاز کې سوچینه یا په پیپر راګیری شي دی چې دین نو دغه خپل یو کس تعلیم کوي جنا سره تعلیم کدری خپل پیسې چې نه ګټینو هغه سره کدری
نو موله د خپل کول هلکانو او جنکو لپاره دا پیغام لري.
د ټولو لومبه دا دي چې ار څه کوي کنه خپل تړای باندې کمپرومایز چری مکوي که څه کوم مقصد دې تاسو مور بلار تاسو نه غواړي ار مور پلا دا غواړي چې زمونږ زری یو خو پوسټ باندې لر شي او چې لکه زمونږ زری چې کنه یو یا لور دا یو هاف پوسټ اور سی یو خپل چې کنه دا هغه ته ملاو شي باندې دا په زمونږ دا پیغام نه چې ار څه نه ار سیز ریلیټډ دې مهنت سره زم چې سره مهنت کیږي کوي او چې سره چې کنه ځان دې اخوا دې خو جنگ جګړو دې سیز نه سره اوساتي کنه سره په امان کې مدور بخي او بس مین مقصد دا دی چې پړای چې کنه سره په خطر کې کوي یو انسان جوړې د کوشش وکړي چې انسان چې دغه په دنیا کې په معاشره کې د خن په خنه ضرورت خلک وي.
عباس خان په پېټرولیم ټیکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرج لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای. هم په دې موضوع د یو لاندې د مینه پس نور معلومات هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه ل تعلیم سره سره د کار روزګار په حق لا تفصیل اوري چې پکې سوتنو ځوانانو خپل نظرونه او تجربه شریکی کړي دي.
په پیښور کې حنا دورانی چې ام بی اے ډیگری یې کړې ده د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کورنا نوکری کړې. وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جنکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کم وي خو که جنکۍ غواړي نو د خپل تعلیم او روایاتو ترڅنګ څه ناڅه کار کولی شي.
ما به دغه کار کولو چې ما کله خپل ایس ای وکړله او ما پسې بی بی اے کوله هغه دوران کې ما جاب شروع کړ خو هغه زما جاب پیدا شو چې یو خو دلته چې څنګه چې موږ په خبر وختل خوا چې موږ به تاسو پتې چې اکثر کال صرف داسې دي چې سینا کو په هر وطن کې موږ جاب کول تخ نه ګڼل کېږي. ما ته دا اجازه نو چې زکور نه بهر وزم او زه سر کار وکړم نو هغه کې به ما دغه طرف غواړو چې ما خپل دا یو انیشیټیو راوستو چې ما داسې کار ولټولو چې کوم ما کور کې کنه استعمال کول شو انټرنیټ په ذریعہ باندې نو ما هغه جاب شروع کړلو هغه جاب چې ما هغه پرې کنټینیو ساتل تر هغه پرې ما ساتل چې تاسو مخبل تعلیم ما
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو چې تا زما هغه کس پرې دا چې کم دا کار کوي او دا غي خپل بیا دې سیس پرې دا چې په تعلیم سره سانه جنتار دي او خپل دې جاب سره سانه کارنه دا که تاسو خپل غواړي چې تاسو دواړه سيزونه په یو شانت او کوي په یو مخ باندې کوي او دواړو لخوا پوره توجه ورکړي نو پتا ته چې تاسو باندې بل نه بوج خو زیات راځي دا خو ته سیس دا هغه خبره نه چې تاسو یو سیس ته پوره توجه ورکړي د شي ته په سمره سي په دا هغه باندې روانې هغه هم نه کیږي نو موږ په تعلیم باندې اثر راتلو خو ما دا کوشش کوله مسري چې څه کار کوم لیکن زبا سری ور سری خپل تعلیم نه هم مکمل ټایم ورک کسان ته نه ملت کم شوه و چې د نور کسانو نور مرګ دی چې دوی سره به زیات ټایم ما سره بدون نو خو خپل ډیر کوشش کولو چې خپل تعلیم نه خټه ما ما ورکړې ده زما چې کوم اند ریزلټ رالو اګه مت په لګي دا چې مخکل تعلیم نه خټه ټایم ورکړي زما جی پی ای چې هغه زما د نور مرګ سره برابر و بلکې ای نه لږ زیات به ما اینه به کم نه
هنا بي بي وای د تعلیم ترڅنګ د کار کولو لوجب یې ټوله خرچه په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکری نه کوي خو وای د عملی تجربه ل برکت ورته د کور په معاملو کې ډیره اسانتیا ده.
مطلب یو تاسو کار وکړي یو تاسو یوزي کتاب شي یو جواب وکړي د خلکو سره تاسو دیل مشه چې کوم پریکټیکل لایف کې چې څنګه خپل مطلب تعلیم چې ختم کړی دی تاسو پریکټیکل لایف باندې خلکو سره ټایم تیر کوو دا غي څه په خپل باندې هغه تاسو کې ورسره کو پروزي ته باندې معنی کنه نو هغه دا چې خام خام تاسو ډیره پته لګي چې خپل مطلب مقابلو کوم خپل دینور خپل خاندان کې خپل ګر چا په رزق خلکو سره وګورم نو که زه په هر څه زم نه ماته بدونه چې یاره بچا سره خبره شي وکړه ته چې تاسو دکاندار سره خبره کوم زه به یې دی لیک څنګه کو څه چې تر ما سره ملمو نه زمرالو چې کوم بهر نه راغلی دی چې څه څه مطلب زموږ د خاندان له بهر نه کېسته ما ته دا پته چې څه پاره سره څنګه کېنم اوس ما ته د خپل کول دی چې کافي فرق څه دی پتا اوس ما نه چې یو پس بالکل د کالج نه دا پاسې راشي او د عملی جون تر راشي او یا چې دې دانی چې مطلب د غیر لګ معمولې ایکسپوزر شي ریوی نو ای تلګ اندازې وی چې یاره موږ د خپل لایف چې د زموږ عملی جون چې دا موږ څنګه خطر کې سهاندل
نوی کولتا او په خاص توګه جنکوتا حنا بیبي سپیغام ورکوي
خپل ځان باندې ما ته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کیپبلټی شته دی دونه کې قابلیت شته دی چې هغه لاړ شي هغه مخکې خپل څه طریقې سره څه کوي وړو کې کار کوي وړو کې جواب دي چې یعنی که نور څه نه وي که کور کې مدد نه شي کولی نو دا خو خپل ضرورتونه په خپله پوره کولی شي نو دا خو ځان چې دا به ډېره خبرې چې دغه کلچر زموږ دی په معاشره کې راشي
هنا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کور نه نوکری کوله وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو خزو په نسبت پکې ډیره کامیابه او خوشاله ده هم په دې موضوع د یوې لنډې د مینه پس نور معلومات هم درکو مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه ل تعلیم سره سره د کار روزګار په حق لا تفصیل اوري چې پکې سوتن سوانانو خپل نظرونه او تجربه شریکی کړي دي
په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشتي چې زیاتره یې بې تعلیم دي او سخت مزدوري او مهنت کوي خو دغه پښتنو ته هم احساس شوه چې بې له تعلیمه د کامیابی ور کله هم نه خلاصيږي د سواد د ضلع شانګلي ملکوت خان هم په دغه کې شامل دي چې د مزدوري ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل وزل شروع کړی دي د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
فرسٹ اپریل 2004 کی ز کراچی تر اگلے ماہ 9 کلاس کی ایڈمیشن اگستے سائنس کی بے داغی نے پرست زما محنت شروع دے اور داغی سرا سرا لگ دے جاب پکیم کو اور اس بیا ما میٹرک کو میٹرک نے اسٹوڈنٹر میں کو انٹرنل تو جو داؤد کالج اف انجینئرنگ ان ٹیکنالوجی کراچی پائی کی ماتا انجینئرنگ کی الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ایڈمیشن میں لاؤ شو بس ماشاء اللہ فائنل ایئر کی اسٹڈی کو ہم اسٹڈی دل کل لرم اللہ شکر دے
نو موله وای چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت ملاو شوې نو ځایا کړه یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې
مې ټیکنالوژي ولې ګټ نه لاو شو پای کې او شاپ کې لګې درې ملک کار مې کړې بیا چې نو انټر کې څنګه سټډي ډېر زیاتې ساينس کې پای کې ماسترۍ کې دی جوما انټر مې رسټو بیا چې نو څنګه د انجینرینګ کلاړه مونږ مو سره پارت ټایم کې ویژن پڑھاو شروع کړو باقي دنیا چې کوم کارونه دی هغه څنګه مې نه شو کولای چې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر دی اچي او بل خبر نه چې زه زمارو چان څنګه سټډي کې ډیر دی زمو چې ټیچینګ یا پڑھای خپل پڑھای په لید دی چې مجبورۍ د وجه نه لګ ټیچینګ بګي بیا کوم نو وسوم خوشی شروع دی اوس فلحال زما سره یو ټیوشن دی او قبل مې دا وښینو هغه هم کوم او سره خپل سټډي روانه ده
ملکوت خان وای پلار او ورونه د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي
زمون خلک چونګي ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه ای علاقه ده سیده نو چې کله یو کس ایجوکیټډ نه ای نو هغه د جاب څنګه ملاویږي تا ته پته ده بیا دا هغه به سب بیک گراوند زمارو ډیر ماشاءالله سترګل وکړو ډیر زیات زه خو سوچ کوم چې په وړ کې دا او شان نو څوک نشته او چې هر کی سم قرباني ورکی زموږ لپاره نن یې د سټیج سره ورو سو دما ماشاءالله الله او او زموږ پلارم په خپل سره ټایټ جوب نه وځي چې هغه لیکه پړنو ټول مشران دي چې هغه سبق نه دی ویل
نو مولې وای به له مهنت ک کامیابی وی هم هغه ډیر لګه او ارزی وی او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغه د ډیر مهنت ورسته دغه مقام ته رسیږي
کله سره د جاب سره سره ایجوکیشن حاصلې داغي ریالیټي سره څه پته لګي او سړي ته پریکټیکل نالج راځي ټول حالات چې په دنیا کې کم امیر دي یا پاورفل پریزیدنت دي پلانر دي پلانر هغه ټول چې نو د پیدایشي پریزیدنت نو هغه کوم یو نه یو کس داسي سترګل کړل هغه چې نو به ټایم چینج کړل پورا نیشن یې چینج کړل
ملکوت خان د الکترونکس انجینیرینګ د اخیری کال طالب علم دی او د خپل تعلیمي خرج پوره کولو لپاره کار هم کوي هم دې سره د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211212 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ